آزاده په څپو کې.
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبرونه کې د افغان طالبانو او امریکا پر اړیکو بحث کوو. په وروستیو کې څو پرمختګونه د دغو دوو جهتونو د نږدېوالي سبب شوي دي. کابل ته سباندې دوې اونۍ مخکې د امریکایي پلاوي سفر، د سفر په ترڅ کې د امریکایي زنداني جورج ګیلزمن خوشی کېدل، بیا د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سرونو د ټاکل شویو جایزو لري کېدل، او تازه د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې راپور چې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلین راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. د دغو تحولاتو په ترڅ کې په کابل کې واکمن طالبان ټینګار کوي چې په امریکا کې دي د دوی لپاره کنسولي خدمات پرانستل شي. دا غوښتنه او هغه تحولات په څه معنی؟ موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکسي، په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جان باس او د نړیوالو اړیکو له کارپوه اجمل زرمتی سره چېړم. د میلمنو هرکلی کوم. استاد ستانکسي، که له سیاسي پلوه لمړی تاسو د وروستي پرمختګونه وسړي چې د کابل او د واشنگتن د اړیکو د نږدې کېدو په معنی دي؟
سلام علیکم تاسو ته او درنو قدربانو میلمنو ته مو او محترم اوریدونکو ته. اصولا په سیاست کې په یو اړخیز ډول تحول راتګ دوه معناوې لري. هغه دا ده چې یا تشویقی اړخ لري یا د راتلونکو نورو اقداماتو او نورو توافقاتو تمه کیږي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا اوسنی اړیکې چې رامنځته شوي د ترامپ د ادارې سره سم رامنځته شوي، که تاسو توجه ولرئ د ترامپ ادارې کې د دوحې توافقنامه امضا شوه. په هغه زمان کې ترامپ تلویحا وویلي چې ملا برادر به کمپ ټي وي ته میلمه کړي او ورسره وبه ګوري. معنا دا ده چې تر پردې شاته یا په بل عبارت ډېرې پټې اړیکې له د ترامپ د ملګرو لخوا له طالبانو سره شتون درلودلی، چې دا د یو ځل بیا هماغه پټ روابط چې ښایي استخباراتي بڼه هم ولري یو ځل بیا رابرسېره کړي.
استاد ستانکزی، تاسو ویل چې یو اړخیز روابط، یو ډول دوه اړخیز نه دي؟ مثلا کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی او طالبان هم ځینې نرمش شودل.
بس دا ده چې محور کابل ده. توجه لري چې لا تر اوسه پورې مخامخ په لوړه سطح دغه روابط وجود نه لري، یعنی هغه مساوي حالت چې وجود ولري نه. طبیعي ده چې په یو خوا نه موږ په حقوقو کې یوه اصطلاح لرو چې هغې ته وایو امید په حق ده یا امید به حق. هغه معنا دا ده چې د یو خوا نه خو طبیعي ډول طالبان په دې تمه کې وو او دی چې نړیو سره کرار کرار لاړ شي تعامل ته، له یو جهت نه دا امید په حق ده، او له بلې خوا نه امریکایان اقدام کوي او یو ډول دغه مات حالت درته غواړي چې دی راغوي. په دې اساس اصولا په پرنسپ کې بله یو اخیز.
بله، مننه سنګزی صاحب. زرمتی صاحب، د نړیوالو اړیکو له مخې دا وروستي تحولات د واشنگتن او کابل ترمنځ تاسو ته څرنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدارز قدرمن استاد ته، استاد بل میلمه ته، استاد اوریدونکو ته سلامونه او نیک خلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې هم تمدید ما خلی ورس پیل کړی وي. ګوري که تاسو اجازه راکړئ، دغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې بس لیک وڅېړم او لږ وروسته به راسمه دغه به د پراګماتیک ریالیزم له تیوري څخه، یعنی لږ پلوه به دا تحلیل کړم. اول خدا دی چې دغه د امریکایانو او طالبانو اړیکې چې دي، دا ډېرې پیچلې دي او جنجالي هم دي. یعنی په ځینو حالاتو کې نږدې والو طرف ته هم تللی بیا بیرته بیرته پیچلې شوي هم دي. نو درې اړخونه پکې څرخي. یو جګړه ده، تاسو خو پوهیږئ چې له 2001 کال تر 2013 کال پورې امریکایانو او طالبانو خپل منځ کې شدیده جګړه وکړه او شدید جګړه روانه او بیلابیل ستراتیژي غانې امریکانو وازمویل په افغانستان کې او بیلابیل قماندانان د جنگ د قابو خول لپاره دی وګمارل او پامبیر او سره طالبانو شدید مقاومت هم وکړ ورسره د تیر نظام حکم یا جمهوریت په اصطلاح یغو هم یعنی پراخ عملیات تر سره کړل تر څو دا جګړه قابوسی او طالبان وځه پلسی. نو دغه له 2001 کال تر 2013 کال پورې دغه جګړه ایز ماموریت و چې د امریکایانو او طالبانو په خپل منځ کې دا تر سره کړل. لږ وروسته مذاکرات شروع کیږي 2013 کال تر 2016 کال مذاکرات پیل کیږي سي مخکې هم
زرمتیسب د دې خاطر چې وسنی حالت تر شو دا خو هغه د تاریخ برخه ده. وسنی حالت کې تاسو څنګه ښکاری؟
زه دې زره زم یعنی دې هغه دا اوسنی حالت هم د سیاسي فلسفي له خوا د تشریح کوم. نو 2013 کال تر 2016 کال ته دوه موافقتنامه امضا شو او په لږ وروسته په دې ځل سره دا مسایل مطرح کوم. 2016 کال څخه وروسته تاسو پوهیږئ چې جو بایدن دا تصمیم ولې چې ټول هغه کول د افغانستان څخه خلاصي. لږ وروسته چې دا کوم سوال چې تاسو کوي اوسنۍ وضعیت دی چې دغه غواړم چې له سیاسي فلسفي له نظر او خصوصا هغه پراګماتیک ریالیزم چې ډیر مهمه تیوري ده دغه له دا تشریح کوم. تاسو ګوري چې په موږ راځو په دې تیوري کې ډیر مهم شی چې ملي ګټې دي او دا ملي ګټې سړي دغه مطلق هم نه دي. نو په دې معنی چې حکومتونه په ټوله کې یعنی پیاوړي دولتونه همیشه د منافع په لټه کې دي، دوی غواړي چې خپل منافع یعنی هغه ترلاسه کړي او بیا دغه ارزشي مسایل چې دي دغه ثانوي یعنی هغه ثانوي برخه ترلاسه کړي، یعنی په دوهم او دریم درجه ته د ارزشي مسایل دي. نو په اوسنۍ شرایط کی هم چې دا کوم تعاملات چې د امریکایان طالبانو ته یعنی په یو نو باندې د القاعده شبکې پر وړاندې د مبارزه او د داعش سره د مبارزه پر وړاندې ضرورت تلري او اسلامي امارات طالبان د اقتصادي تمویل لپاره د مرستو لپاره او همدارس د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو لپاره او همدارس هغه څنګه شې پیسې چې په امریکا کې دي او
په دغه باندې بله ماننه
ضرورت پر اساس باندې دا تعامل د رامنځته شوی دا
چې دا ماننه
شریر ضرورت نو تویل شه
جان واسب له ډیپلوماټیکو اصول سره سم روسي تعاملات تاسو څنګه ښکاری؟ یعنی د واشنگتن او کابل روابط د نشټې کې دوه حل کړي
شه تاسو ته یو نوټ او ټول هغه څه چې موږ راوړي دا خو نو زه فکر کوم چې د سیم نو چې موږ نه شو ویلای چې دا ډیپلوماټیک اړیکې نه دي، البته چې دا یو ډول د دغو اړیکو دی چې له شکه په افغانستان کې خو اوس یو دیفاکتو حاکمیت شته ولو چې زور سره موافق نه یم او تعاملات اوس یو نوی ترمن پیدا شو نو دغو اړیکو ته تعاملات وایي یا ورته کنټاکټونه وایي تماسونه وایي. خو ګورو چې په بطن کې خورا پراخې اړیکې دي د منطقې لوی هیوادو او د ځینې نورو سازمانونو اړیکې مخکې ملتو د اسلامي کنفرانس دا نور مرکزونه دا اوسنی حاکمیت سره خو اړیکې فعالې دي او ترتیب البته په عین وخت کې نه غواړي چې هغه څه پوزیشن چې ګواکې دوی ته کوم رسمیت ورکوي، یعنې دوی سره د یو په ټوله معنا تمام عیارې بین د حکومت یو څه وایي بین د دولت یو څه وایي اړیکې ګواکې خالي ابي پر اساس دي.
بله
تر اوسه پورې دا چې یو غلط دی فعال شي ورشي نړیواله ټولنه په یو نو سرګرمي کې واقع ده. ما په نظر هغه دا چې افغانستان خو یو دولت دی، یو تاریخي دولت دی او دا څو منطقي کولای نشي. افغانستان یو د ملګرو ملتونو د سازمان دی او بلڅګرو څخه دی او دا یو تاریخي واقعیت دی. خو په عین وخت کې مسؤلیت د نظام د سوال لاندې دی. موږ ګورو چې دننه په دغه اوسنی حاکمیت کې د طالبانو او امریکایانو رقم چې دوی ځان پوزیشنوي دوی په منځ کې هم د دغه نظام په تړاو د څه د نظر یووالی نشته. نو هیوادونه خپلو ګټو ته په کتو، رقابتو ته په کتو، جیوپولیټیک ته په کتو په یو نوه او بل نوه
مننه جان باسب، مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړل چې د سیم رقابتونو ته هم پکتو په دې برخه کې به د استاد سانکسي نظر واخلم. سانکسي صاحب، ځینې په دې باور دي چې چین له طالبان سره نږدې شوې ده، نو نور قوتونه هم غواړي چې په دې سیمه کې د چین د پرمختګ مخه ونیسي. آیا دا خبره سمه ده؟
دغه چاک نشته چې د چین پرمختګ په خصوص د امریکای متحده ایالاتو د چپوسنی وضعیت کې چین یې تر ټولو غښتلې رقیب شمیرل کېږي. امریکایانو ته زیات د منلو وړ نه ده یا حداقل دلچسپ نه ده، او امریکایان به هم حتما دا محاسبه کوي چې که چېرې دا حالات دوی د نشتون په لوجه نه رامطرح شي، نو چین به لا هم له طالبانو سره خپل روابط ژور کړي او تجربه وښودله چې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې چینایانو معمولا برسېره پر دې چې له کابل سره اړیکې درلودې دي. طالبان سفیر رسمن په ډیپلوماتیک پروتوکول د چین جمهور رئیس باندې دی سفیر خپل اعتماد لیک په اصطلاح د طالبانو رئیس الوزرا تور وسپاره. بالفعل د دوی سفارت فعال ده، قراردادونه کېږي، هیاتونه تګ راتګ کوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې چین معمولا د امنیت شورا کې چې د امنیت شورا یو د دایمي غړو نه ده، د طالبانو په پلوي موضع ګیري کوي. دا یقینا هغه خطرونه دي، هغه خطر زنګونه دي چې طالبان ابوبکر امریکایان عملا هر ورځ ویني. نن دا تشویش باید ورسره وي چې د دوی په نشتون کې یا د دوی په شتون په خلا کې چینایان او حتی روسان، ایرانیان او د دوی نور رقیب هیوادونه په سیمه کې او په نړیواله سطح کې له دې وضعیت نه استفاده کوي. طبیعي ده چې دا کېدای شي یوه انګیزه وي د واشنګټن لپاره چې د طالبانو سره خپلې اړیکې نږدې کړي.
مننه سانګ صاحب.
آزادی پڅپو کې پروگرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه ل آزادی رادیو.
زرمته سپ، تاسو څه فکر کوئ چې د چین ویره ل امریکایانو سره شته چې دوی دلته ورنشتي شوی دي، لیکن کبل لور ته وګورو دا سوال کپ دې ډول وکم، هندیان هم ل طالبان سره نشتي شوی دي، نو بیا چینایان څنګه په طالبانو باندې باور وکي او یا امریکایان څنګه بیا اعتماد وکي؟
ګورې د چین درې اساسي هغه ګټې دي چې په افغانستان کې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ چې یو د امنیتي هغه کوم تشویش چې د افغانستان په تړاو باندې لري، نو دوی غواړي چې دا خوندي وساتل شي، یعنی په دې معنی چې هغه امنیت په افغانستان
د زرمتی صاحب ټلیفون قطع شو. په دې برخه کې به جان باز صاحب له تاسو توضیح وغواړو، څرنګه څه فکر کوئ چې چینایان څرنګه په طالبانو اعتماد وکړي په داس صورت کې چې طالبان بیا له هند سره نشتی شي، او امریکایان څنګه جرأت وکړي چې له طالبانو سره نشتی شي؟
یعنی داسې شیبان صاحب چې طالب خو یو شبه نظامي دولت، او تر هغه چې دا ماهیت تغییر ومومي دا به وخت واخلي، دا به نو دوی طالبان نه وي که نه. خو په عین وخت کې یعنی انصافا که سره د دې چې زه یعنی سم تاسو معلومات د ډېر منتقد د طالبانو، یعنی دا هېوادونه خو هم سرخوړلي نه دي، دونه خو هلته خو هم ستراتیژستان ناست دي، پالیسي میکران ناست دي، خپلې منافع په ډېر شدت او دقت غواړي. یعنی د مسلکي نظره زه پوهېږم چې دا هېوادونه کومو څوکو ته ډېر متوجه دي، هماغسې یو وخت موږ خپل دولت لپاره کوښښ کوو. په هر ترتیب یعنی طالبانو یو شی کړی دی چې ملموس تهدید یې چین ته مواجه کړی نه دی، منځنۍ آسیا ته مواجه کړی نه دی، ایران ته مواجه کړی نه دی. دا یو واقعیت، یعنی دا کېدای شي چې د ډېرو دا خبره خوښه نه شي، خو دا یو واقعیت دی چې دغه چې یو لاره یا تګلاره یې غوره کړې ده چې ځان نه مواجه کوي هغه ډلې ټپلې چې بېل شکه دوی سره په دې جهاد چې دوی ورته جهاد ویلې په هر ترتیب دوی سره وي، هغو ډلو ټپلو یعنی ملموس مخصوص خطر خدا او هیوادو تر اوسه متوجه کړی نه دی. په هر ترتیب یعنی دا حالت چې دوی دغه ستاتس کوو یو ترتیب ساتلی ده، کېدای شي چې دا به یو څه هم ووایم یعنی یو ګام دی چې نور هیوادونه ورسره دغه نور تعاملات ته هم آماده کیږي، سیاسي چلند مر سره کوي، هغه د اقتصادي اړیکې مر سره پالي، تر څو چې دنه د دوی په منځ کې تغییر راشي.
ما
ولی پر اسنه ته پېښني په دې دلیل نه پېژني چې اجماع نشته په دنیا کې، او هیڅ یو یوازې توپ یوازې توپ یا یو یا نشي مستقلانه حاضرې نه چې دوی پر اسنه ته پېژني او د ټول مسؤلیت د ټول بار د اخلاقي، معنوي، سیاسي، اقتصادي دا بار واخلی په یوازې توپ. کله چې وضعیت په همدې ترتیب روان شي او مخصوصا د بشر حقوقو ته طالبان زړه کوي په افغانستان کې قانون نندي رامنځته شي، دا به یو ډله د هېوادو احتمالا دې ته زړه کوي چې دوی هغه د رسمي پېژندنې تر بریده لاړ شي.
مننه جان باسه، مننه. همدغه موضوع مهمه ده چې دوی باید څوک، طالبان باید څوک او نړیوال باید څوک. خدا به وړاندې په خبرونه کې وسېړو. د زرمتی صاحب ټلیفون بیرته رخ شو. زرمتی صاحب، بیرته مغه پښتنې ته راشم، په طالبانو د سیمې هیوادونه او غرب څنګه اعتماد کولی شي په داسې حال کې چې دوی هر خوا ته لاس غځولی؟
تر اوسه پورې خو موږ دا ولیدل چې یعنی تقریبا دا څلور کاله کېږي چې دی هغه بهرنۍ تګلاره چې ده په ټولو کې په ډېر ټینګار یې په دغه د ریالیزم او ډپټیشن چې ورته وایي، هم د ریالیزم د ملي ګټو پر اساس باندې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي، او تر څنګ یې نه غواړي چې له نړیوال قدرتونو سره او لوی لوی قدرتونو سره په ټکر باندې یعنی هم واوړي، ځکه دوی له تیر دورې څخه دغه یعنی هغه تجربه ترلاسه کړي هم ده. تاسو ګوري مثلا چین او روسیې سره ډېر ښه اړیکې لري، پیاوړي اړیکې لري، او چین سره ډېر تاکید په اقتصادي پانګونه باندې کوي، وسړی امنیتی ګواښونه هم غواړي چې باید په افغانستان کې نوي. او بل د چینایانو له خبره چې موږ راځو، د چینایانو هغه ډاکټورین بهرنی تګلارې کې ګورو، د چین له خبره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څوک حاکم دي، د چین له خبره دا مهمه ده چې د دې څنګه ګټه په افغانستان کې مطرح کیږي. او بل دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هند هم غواړي چې په افغانستان کې خپل ونډه ولوبي، البته دا محدود ده. تر اوسه پورې موږ چې ګورو د هند غرور په افغانستان کې ډیر محدود ده، یعنی هغه عمر چې چین دومره غواړي هم په اقتصادي ډګر کې هم سیاسي ډګر کې خپل رول ولوبوي، او د هند یعنی تر اوسه په لومړي ګامونو اختل سوي دي، نو وخت ډیر اړتیا لري. نو او بل د بهرنۍ تګلارې چې یو متوازن سیاست تر اوسه پورې یعنی ډېر ټینګار په همدې باندې دی چې افغانستان باید د تقابل مرکز نه ګرځي، بلکې په تعامل باندې مرکز باندې
مانند
ډېر تګلارې چې د اسلامي امارت تر اوسه پورې باندې
مانند. ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي رډو په منځني صف 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغان طالبان او امریکا روابط دي. په بحث کې د نصر الله سنګزی، غوث چانباز، او اجمل زرمتی را سره دي. استاد سنګزی، د غبل اړخ ته کراشو، کچرته امریکایان غواړي چې له طالبان سره روابط بهتر کړي، او لکه څنګه چې وایي هم د سي نرم دریزه په یو ډول غوړه کړی دی، طالبان باید څوک؟ دا سوال ډیر مهمه دی چې طالبان باید څوک لري چې لنریوال سره روابط شي؟
لنریوال سره که مشخصا امریکایان سره،
ل اول امریکایان سره او بیا لټول نړۍ سره.
ګورم د امریکایان سره، د امریکایان او طالبان روابط ز فکر کوم چې په مطلق ډول لورزنه چې طالبانو په 2001 کې له امریکایانو سره په دوه کې تګ را تک شروع کړو، لیدلې یو له بل سره، له هغه ورزنه د قرار شکل نیولی ده. او د ما په عقیده در روابط سره له دې ظاهرا د بایدن په اداره کې هم د طالبانو لخوا او هم د امریکایانو لخوا یو ډول کړکیچن خودل کېدل، په ډیپلوماټیک لحاظ ممکن، اما زه په دما عقیده داره چې دا روابط شتون درلودلی د په یو شکل د اشکالو، اما اوس راوتلی صحنې ته او دا لږ څه علني سوی ده. بلان دا روابط دما په عقیده امریکایان د خپلو ګټو پسې ګرځي، او طالبان هم هڅه کوي چې یو ډول دا مسله تمثیل کړي. یو مسله چې هغه د ارزښتونو مسله ده، مثلا امریکایان د بشر د حقوق مسائل په مجموع کې د لیبرالیزم د فلسفه یا آزادۍ غانې چې امریکا په خپل اساسي قانون کې لري او غربي نړۍ په خپل قوانینو کې لري او دغه پیروان دي که تاسو متوجه اوسئ د ترامپ اداره څه په خپل اوله دوره کې او څه هم اوس دغه مسلې ته اولویت نه ورکوي. سره له دې چې فرانسیس کې دا د امریکا په پالیسۍ کې شامل دی مسله ده، زه فکر کوم دوی خپلې ګټې ګوري. امریکایان دې ته توجه کوي چې که دا حلال کړي چې مخکې ما عرض وکړ دا 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 وضعیت دوام کړي دا د موږ په ګټه نه ده، د موږ رقیبان منتقدي رقیبان او نړیوال رقیبان افغانستان ته راننوځي او په وروسته به موږ ته ډېره ګرانه ویلي. بله خوا نه طالبان هم په ده باندې پوهېږي چې دوی د نه په رسمیت پېژندلو هغه ستره مانع د امریکې متحده ایالات دي چې دوی سره په ټکر کې واقع ده او په شکل د اشکالو مختلفو هېوادونو باندې نفوذ خپروي او د ده مانع ګرځي. بنان طالبان ته به هم دا دلچسپه وي چې حتی د ځینو امتیازاتو په ورکولو سره دې ته آماده شي چې له امریکایانو سره خپل روابط لا هم نږدې کړي.
سنګزی صاحب، ستاسو په دې خبرو کې دې ته مو اشاره وکړه چې یو ډول دغه روابط په خفا کې هم وو په پټه باندې د امریکایانو طالبانو، کچیرته دغه کچیرته دا امداسي وو تهران څنګه په طالبانو اعتماد کوي؟
ورې د تهران په څو جهاتو کې د ما په عقیده له طالبانو سره ځان نږدې کوي. اول مسله دا ده چې طالبان او ایرانیان معمولا په افغانستان کې د کابل کې د تقریبا له ټولو کسانو سره چې په قدرت کې تاریخ ښودلی ده چې په شکل د اشکالو باندې خپل روابط ساتلي. مثلا کله چې داود خان په 1350 کال کې کودتا کوي، تر ټولو ورخطا دولت او واکمني د ایران پخوانی حکومت ده، همغه زمان حکومت ده، اما له کابل سره په اجبار سره روابط نزدیک کوي او اړیکې ټینګوي. بیا وروسته هم تاسو ګورئ چې حتی د ډاکټر مجید سره پټو نږدې روابط د تهران وجود لري له مجاهدینو سره. فقط په اوله دوره طالبانو کې چې هغه هم طالبان په هیڅ وجه نه حاضرېدل چې ایران سره ځان نږدې کړي، او ایرانیان هم یو غلطه محاسبه کړې وه چې شمالي ټلواله کولی شي چې طالبان په مقابل کې ودرېږي. اما وروسته دغه د جمهوریت په وخت سره د امریکایانو ستراتیژیک حضور، ناتو ستراتیژیک حضور درلوده، خو ایرانیانو له کابل سره اړیکې درلودي. دا یو مسله. بل مسله دا ده لکه چې ویل کېږي د القاعده شبکې د اوس یو تعداد رهبری په ایران کې بالفعل وجود لري، شتون لري. دا یې بله مسله ده. بله هغه شدید تحریمات او اقتصادي ستونزې چې ایران لري، مارکیټ ته ضرورت لري. بله مسله دا ده چې په دې دوستۍ باندې ایرانیان حداقل غواړي چې د طالبانو له تهدید نه خصوصا د بلوچستان او سیستان په ایالت کې ځان مسؤون کړي. دغه ټول د پام کې درلودلو سره حتی که امریکایان یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او له طالبان سره دې نږدې شي، زما عقیده ده چې ایران به خپل روابط له کابل سره وساتي. اما یو شی اضافه کوم چې لکه تاریخ او تجربه ثابته کړې ده، ایرانیان هیڅ وخت خپل روابطو کې له کابل سره صادق نه وو او دا اوس هم زه فکر کوم چې صادق نه دي. د مثال په توګه دا اوس د طالبانو د حکومت سلګونو زبده مخالفین مراکز لري په ایران کې، او د ایران دولت د هغوی ویزې تمدیدوي، نور مهاجر اخراجوي، اما هغه مخالفین د طالبان سره اصلا هیڅ تماس نه نیسي له دې بحثره. دا په دې معنا ده چې ایران خپل ګټې په دې یو حالت کې ویني چې ظاهرا له کابل سره له مجبوریتو له مخې چې لري خپل روابط ساتي، اما په اصل کې په هیڅ وجه ایرانیان خوشحاله نه دي د دې په څنګ کې پرته د طالبان له مسلې نه یو افراطي سونی ګروپ په حاکمیت کې وي چې د دوی ګټې تهدید کړي.
مننه سنګزی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د القاعده مشران په ایران کې ډیر دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې روانه اونۍ خبر شو، په هغه کې هم دا ادعا شوې ده او دا خبره شوې ده چې د القاعده مشران په ایران کې دي، او دغه راپور وایي چې ایران دغه کسان هڅوي چې د امریکا په ګټو او د دوی په وینا د اسرائیل په ګټو په ضد باندې منسجم او منظم شي او هلته عملیات وکړي او د هغوی په ضد باندې لاس په کار شي.
آزادۍ پڅپو کې پروگرام تاودې بحثونه هر پنځشنبه له آزادۍ رادیو.
کبیر ته دی هغه مسلې تراشو د افغانستان او د حاکم طالبان او د امریکا تر روابط پوری جان بس دغه روابط په ارتباط طالبان باید څوک مخکې استاد سانګزیت ته اشاره وکړل چې په کابل کې واکمن طالبان په دې پوهیږي چې چرته امریکا له دوی سره روابط بهتره کی او حتی دوی که په رسمیت پیژنې نورو ډیرو هیوادونو ته بلاره پرانستل شي، لیکن طالبان باید څوک له دې موقع څخه استفاده کولی شي.
که طالبان هوښیار اوسیږي خو دا یو چانس دی، دوی دننه په کور کې هغه چې ښایي چې تغییر راولي په قوانینو کې، په خپل چلند کې، په خپلو پالیسیګانو کې. اما لکه چې مخکې استاد هم اشاره وکړه، اوس تقریبا ټولو هیوادو ته اوس هغه پخوانی چلند چې یا به ایدیولوژیکو یا به د کومو دغه لویو هوستنی اتو تر بریده به دار روابط نورو هیوادو سره ټینګېدل، اوس هغه دوره بالکل ختمه. اوس نه ایدیولوژیسته نه کوم خاص هوستنی یاسته د په ملي اړیکو کې، اوس فقط او فقط هغه وچ لکه منافع ټول هر هیواد پالي، مخصوصا په متحده ایالات خو بیرته بیخي لاړه تقریبا دوه قرنو شاته، هغه چې ټیک کپیټالیستي بورژوازي منافع خپل پالي او هغه به ګوري اوس چې د طالبانو نه کومه ګټه پورته کیږي او تر کومه بریده طالب آماده دی دې ته چې انعطاف پذیری وکړي. هغه څه چې دوی د دوه پروسه کې دوی سره وعده کړې وه امریکایانو سره، هغه څه چې امریکایانو دوی ته واک وسپاره، عملا ټول زمینه دې ته برابر کړل چې طالب په حکومت کې راشي. دا کوم څلور کال ستفا په ټول معنا تم ګینتل، یعنی څه چې مالی قدرت لري طالبان دا هغه هر اونۍ چې په کې د دې چې دا خو دغه د ورته د خپل چا په پټن ده درست. نو بلې ترتیب او طالبان څه لاره لري کا دوی خو په منطقه کې وسو به تعامل ته چیرې دوی د اوسنی تعاملاتو تر نشي سره چین سره ایران سره منځنۍ آسیا سره ادامه ورکړي، او دا د دوی چلند او تعاملات یا معادلات تکر کې شي درو د امریکا منافی اوسره مخصوص تر د چین او د ایران د مخنیوي په تړاو، خامخا چې امریکایان به بل چلند راغواړي او دلته کېدای شي استقاقونه په شکل د اشکالو رامنځته. اما که چیرې طالبان داسې یو چلند غواړي چې د هغې په ترڅ کې د امریکا یو واخنه برخه د منافیو په نظر کې ونیول شي، نو خامخا به بل حالت راي شي. خو دلته بل تضاد هم موجود دی که چیرې طالبان ډېر نږدې کېږي امریکایانو سره، خو بیا منطقه هماغه د جمهوریت په سره شروع کېږي، بیا هم دلته نور استقاقونه رامنځته کېږي. متاسفانه چې یعنی چیرې خبره د تقابل اوسېږي د منطقې او د فرا منطقې د منافعو په ارتباط او په اړوند، متاسفانه چې موږ ښه وضعیت کې ناستو، ولو که اوس مثلا طالب نه اوسېږي دا موږ او تاسو اوسي، یعنې موږ او تاسو به څه رقم پالیسي غوره کړو. زما نظر دا دی چې موږ لاړ شو، زه پوهېږم چې زه په اقلیت کې یم، چې موږ لاړ شو مطلقې ناپیلتوب هماغه د اعلی حضرت د دورې پالیسي راغوره کړو، بله لاره نه لرم. زما په نظر بله لاره، البته چې د تغییراتو د بدلونو سره سره چې اوس خو هغه د اعلی حضرت وخت نه دی، خو غیر د دې چې موږ ناپیلې سیاست غوره کړو هماغه تعقیب کړو او دغه خپل موقف په ملګرو ملتونو کې په شورای امنیت کې تضمین او ګارانتي کړو لکه چې ترکمنستان کې. بله لاره زه نه وینم، بله لاره ټوله د تقابلاتو ده. امریکا د طالب نه خپله اجنډا غواړي، دا پټه نه ده. هغه داسې غواړي چې پیسې مې درکړي، قدرت مې رسولی، ایران سره به داسې کوي، چین سره به داسې کوي، دغه لاره به ځي. متاسفانه وګورئ، یو هیواد چې په بل هیواد کې پانګونه ونه لري، ښاغلی شبر، پیسې خپلې بندې نه کړي په اقتصاد په انفراسټرکچر کې، د هغې ټول چلند یا استخباراتي دی یا امنیتي نظام دی. د متحده ایالاتو ټول لیدلوری افغانستان خواته استخباراتي امنیتي نظامي.
البته هغه او بخشه جان باسب، امریکا صفتا مخکې د ولسمشر ټرمپ تر راتګ مخکې چې د یو ایس ایډ لارې چې کوم مرستې کولې یا نورې بشري مرستې کولې، له هیڅ بل هیواد سره د پرتلې وړ نه دي. د امریکا کومکونه ډیر زیات دي.
منم خو نشته، نن خو بند شو. یو د کوفتیتي هغه کومه پروژه چې پالشوی وا هغه کو تندیل تاسو کې تقریبا
البته بشری مرستی بش او بخشی بشری مرستی سیگار د سیگار مشر جان سوپ کو تقریبا میاشت مخ کی په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویل چې دا پیسې نه دی باندې شوی
خو ګوري زه خو د بشری پیسې په حق کې لګیږه مثلا بشری پیسې کومکونه ورکول یعنی هیڅ تبه دی او چا خېټه مړکی اما څه دا ورته نه کوي چې کومه ته کار پیدا کولای شي
خیر اخو به بل باش بل باش مانه نه جان باسه
دا دې ګورې دا دې مهم با زه بیا څنګهار کوم په غلشه چې کچېرې په بین ملي اړیکو په بین حکومتي اړیکو کې د اقتصاد په وزن سره نو سي بل هیوا ستاسو هیوا چې څنګه ونی کی ته په 2000 پیدا نه کړ او ماته تھیوري ده چې په بل هیوا چې څنګه ونه وکړي دا روابط معنا نه لري ټول امر
ستاسو خبره دقیقه ده یعنی ستاسو خبره دقیقه ده واقعا چې کچرته یو هیواد په بل هیواد کې پانګونه وکړي بیا د خپل پانګې له خاطر هم لاغه هیواد سره بهتر روابط ساتي مننه جان باسب
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاود بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو
یو څو اړیدونکو انتظار پاتې دي د دوی نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام
محترم احمد شبر صاحب سلام نن تاسو د ازادي رادیو ټول کډر من اړیدونکو وایم خدای پاک دې شروع جوړ وایس
سلامات خیر یو څه مهرباني
الله دې خوشاله کستا سمې شنه اړیدونکو له حدا تعلم د هلمن ولایت څخه یو ځانګړي سلام تاسو مې منو ته وایم شبر صاحب محترم د هلمنو څخه په اخیری کې واپښتنه لرم زما په فکر نن نه باید امریکا د افغانستان د حکومت سره ورجنه تعامل وکړي د کډل په افغانستان کې لوړ د پاکر دي غربت دي مسکنات دي نو دی باید د مور میره چلن محترم شبر صاحب د افغانستان د خلکو سره ونه کې کډ حکومت سره کوم مشکل لري باید هغه بشری مرستې بنوي کې او بل دغه د ملګرو ملتو چوکي چې د محترم شبر صاحب باید موږ حکومت لور کې دا حکومت د ملمنو سره محترم شبر صاحب زما دغه پښتنه ده د اړ جواب کې زما په ټکو نظر محترم شبر صاحب موږ حکومت چي د افغانستان دا اوس پر رسمي پیژند شوی دي په دې پر رسمي پیژند هلي زما په تام په ټکر سره غوري په دوه کې چې خبرې سره کول محترم شبر صاحب امریکای خپل تمات او خړل نو دا چې په ما دغه سره مثال د خبرې دی نو چې کولای چې پر رسمي ته په دې مشتول ملکونه مثال د خبرې دا واوري په پټه پر رسمي پیژند لیدل دي حضور حکومت ویل دي چې مثال یې څو کال به تاسو پر رسمي پیژند موږ د خړل د ملکو تام په ټکر ما د خبرې زما په رو په نظر باندې چې حکومت پر رسمیت پیژندل شوی د مارې ملمنو سم دا پښتنه چې دا سی بي کبني شبر ته مترم
مننه مننه بل اوریدون کته مخه کو ازادي په سپوک پروګرام دی تاسو را سره است
السلام علیکم شبر سپتا استاد ملمنو او ټول اوریدون کته
وعلیکم السلام
له احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
استاد د یونی اوریدون کې اجي تو خیم د بل ولایت په شاجو له ولې
شرح له
خوشاله سم شبر سپتا له دغسر زمينه لرم د وخت نظر ورکو او یو نو ودی پښتنه له ملمنو ځخلرو موږ د دې خاورې اوسیدونکو دلته لوي سوي موږ هڅه په سترګو هم وینو او هم لیدل دي په خو حالات یو ډول وو وس بل ډول دي البته په افغانستان کې اوس ستړي له سره ورنيسته اول امنیت ولو که مخالفین وای او امنیت طالبانو خراب کړی وو سي دي وقوات ونیوی امنیت کراسی طالبانو ولی امنیت خراب کاری و خپدی خراب کاری و دا دی پا وینا سی افغانستان تا خارجی قواوی اشغالگر قواوی مفکور تا را غلیوی یو چا کور تا سی سو کور سی هغا مجبور دا سی لاس پا یو اقدام پوری قیی یو اقدام بقیی نو هغا و سی هغا ولارو ماتی وخور نو خود بخود راغی مخالیتین هم وصر ولارو نو دا امنیت تا دازمور دا پارادیر لوی غنیمت تا خو به خلکو ویل ولکښ کې یو ورځ ام قربند وسی امنیت راسي نو ډیر ملي به نکیږي او د ډیرو خلکو سر به بچي وس الحمدلله څلور کال کې سی وس مرګ جوړ لنسته کې هم هغه به ډیر کم وي او بل دلته ډیر ستري آبادی کې د کوستي په کانال د زمور کابل کندار لوی لار د پروژې دي د ټول خلک په کار هم به خوښ دي او دلته پرمختیاي کارونه هم کیږي او مواد مخدر د امریکا او د ټول نړیوالي ستر غفتنه و دا په کلي توګه نشتونه بودي او د خصو په اړه کې واځي د تعلیم په اړه کې یو څنګهګټیا ست د سید او طالبان ان شاء الله په بین الملی سطحه په سیاست سطحه ولو که مخالفین وای طالبان په سیاست نه پیږي بالکل پیږي وره لټول نړۍ سره روابط ساتلي دي ولو که په رسميت نه دي پیژندل شوی نو هغه په مخ کې امریکا دا شرمیږي او سپاسور نیت نه پیژندای دا تعامل د رسميت باندې لکه څنګه ساتل سر مهرباني وکول ټول عالمي او بیلګي د دې د سلک په رسميت کې پیژندل شوی په دې کې خبره نشته نو دا امریکا او لچین د سترو قدرتونو سره شورا وابط لري ګوره د هيئت راغلي او په دې کې به ډېرې خبرې نو زما له محترم ستانګزي صاحب له استاد څخه د پوښتنه ده چې آیا په ټول وطن کې به څوک ورله واره طالبان په رسمیت وپېژني او بل چې دا ټرمپ وایي وایي زه خپلې سلاوې بېرته غواړم آیا دا په اخلاقي لحاظ په یو سیاسي لحاظ په یو قانوني لحاظ باندې د دې د دې حق لري که نه لري او دوی به له زور څخه کار واخلي او که به له خبرو له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي.
مننه حاجي صاحب. یو بل اوریدونکی هم راسره دی د دوی نظر او پوښتنه به هم راوخلو. مهرباني وکړئ اوس دې په سپوت پروګرام دی.
بلې السلام علیکم محترم ورسنګ جوړه په خیر.
وعلیکم السلام مهرباني.
مننه زما احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت دروندا ولسوالۍ ته ټلیفون وکړ شه.
بس شو راغلی مهرباني.
مننه چې راځم نظر ته محترم شیبر صاحب د ورځې د اساس خبرونه نشرات څنګه سنسته کچیر دا موږ د اوریدونکو د پاره برابر شي نو دا به ډیره یو خوشحالي زموږ د پاره.
مننه د غم به وخړل.
مننه او ټول اوریدونکو ته سلام شمس الله علی احمد او غولی ته ډیر سلامونه وایم. را به سم نظر ته اجي توخي صاحب محترم ډیر ښه خبرې وکړلې. موضوع د افغانستان یعنی څنګه ما رادیو تعقیب کړل شي د امریکای ولسمشر وایي چې
بله هو موضوع صرف ما وغوښتل چې واځي کوم درته د امریکا او د طالبانو روابط په څرنګ سي.
بالکل زه چې ګوره دغه اجي توخي صاحب محترم ډیر ښه ټکو اشاره وکړله دا خو نو زموږ نظرونه دي. زه خپل په شخصي نظر سره دا اصل په اصل کې ان شاء الله خدای ته امید لرم چې دا ار دولت چې وی یوازې نه امریکا نور دولتونه الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارات او سوراز تربلی مخ پر تک باندې روان دي. یعنی کدی اقتصاد پر روان وی کدی امنیت وی کنور دغه سی پروژې او داسې کاروته ادي وس دي توجه کوي نو ډیر دولتونه به ان شاء الله پر رسمیت وپیژني یو څنیم ګرچایو به وي سناڅ اوس ګوره خارجان مشتوای شي دغه شود حقوق یعنی د اسلامي امارات څخه دي دا غوښتنه لري. هغه تر اوسه پښتنه وک په کابل کې د ازمیر په کندهار کې وسم دا خوندکی زی مکتب وته په کټ یو رسمي مکتب نه دی له چې رسمن نړیواله تم دا توجه
خدغه مهمه د وخت دوسه دغه ډیره مهمه ده د وطن په همدغه باندې ولاړ وی راتلونکو کلونو کې به څه کو یعنی دغه خبره په هیڅ ډول دی منلونه ده مننه چې خبرونه کې مو برخه سره واخسته کور ودان بس ملمنو ته ورشم استاد سنگزی او نور ملمنو وبخښي چې اوسه انتظار هم شوی سنگزی صاحب د حاجی صاحب توخي پښتنه تاسو ته راځي
او ما وبرد ما ول توخي ته نور درو وبردون کو ته شوګي د سلامونو احترامات وړاندې کوم. جناب حاجی صاحب زما تاسو سره یو نوې خبر شریک کړم چې شیبر صاحب هم او نور محترم دوستان به هم خبر وی چې پرونش په ټرمپ یو مجلس کې چې د خزو مجلسو د وسلو په ارتباط بیا څرګندونه کړي په متفاوت ډول په مخکنی بحث کې دا ویل چې موږ خپل وسلې له افغانستان نه واخلو یا به د وسلو په مقابل کې د بګرام کې موږ اړه واخلو او پرونش په نوې خبردار چې ترامپ خپل اظهارات کې وایي چې خای ممکن موږ دا وسلې واخلو سره له دې چې دا وسلې زړې شوی دي خو موږ خپل اردو او پوسټ نه او مدرن وسلې جوړ کړو. دا معنا لري چې ترامپ لا خپل پرونی موضوع نه راوتلی دی. یو دوم د ترامپ دا خبره ډیر عملي نه ده چې دا په دې وټوانېږي چې هغه وسلې بیا بیرته ټولی شي بیا د وسلې طالبان هغوی ته ورکړي بیا د قیمت بیرته د انتقال مسله څومره ډېره درانه تمامېږي لکه چې په هغه وخت کې چې امریکایان وتل او موږ په افغانستان کې وو موږ د دې شاهدان وو چې امریکایانو ځینې خپلې وسلې چې په همدغه شکل چې اوس طالبانو سره شته چې اکثرا د افغانستان د پخوانی ملي اردو وسلې د طالبان لاسته ورغلي، امریکایانو په بګرام کې، په کندهار کې، په هلمند کې، په دې ډېرو خپلو بیسو کې خپلې وسلې تخریب کړې، یعنې انتقال ورته قیمت تمامېده. زه فکر کوم دا یو ډول سیاسي فشار ده. د رسمیت پېژندلو په ارتباط باید ارزو کړم، دا به ډېره مشکل وي. زه وایم چې کوم هېواد به یې اول په رسمیت وپېژني، خو مخکې ارزو کړه چې د پېژندنې د رسمیت پېژندلو په مسله باندې امریکا د طالبانو د رسمیت پېژندلو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کېږي تر اوسه پورې. نو اصلا ځینې اصطلاحات لکه جانباز چې ورته اشاره درلوده په بېخي نوي دي، نوي اصطلاحات دي. فرضاً تعامل، یعنی تعامل په ډیپلوماسي کې څه مانا؟ تعامل ګویا اړیکې ډیپلوماسي کې وجود لري، شتون لري یا شتون نه لري، یا دیفیکتو دي یا مثلا دایمي دي یا غیر دایمي دي، یا تنها یو حکومت پېژني یا مشخص ویل کېږي چې د فلاني هېواد عضویت یا غړیتوب فلاني نړیوال سازمان کې په تعلیق راغی، یا عضویت دایمي کېږي یا عضویت ترې اخیستل کېږي. چې دغه حالت روسیه طالبان را تنګ نه، دا اصطلاح ډېره کته پورته کېږي. زما نظره دغه روابط په خصوص دغه هېوادو سره چې د سفارتونو په سطحه روابط وجود لري، زما عقیده دا ده چې دا درسته ده چې ناقصه ده، دا درسته ده چې نامکمل روابط دي، اما روابط دي.
بله، مننه استاد سنگزی. زرمت صاحب، د دې له خاطر چې دا بحث بیرته راغون کو، څه فکر کوي د دې له خاطر چې په کابل کې داس یو نظام حاکم وي چې هغه نړیوال په رسمیت پیژني، د هغه له خاطر به اوسنی چارواکي باید کوم ګامونه واخلي؟
اول خدام زغوالم دا مسله لیکون دی واضح کوم. اول دلته دا چې ګوري دا یو ډیر عظیم فرصت دی چې اسلامي امارات ته په لاس ورغلی دی. په ټول افغانستان کې لکه مخ چې میلمنو هم ورته اشاره درلوده، او ځینو کسانو غږونه هم پرېښي وو، فزیکی امنیت تامین دی. کوم هغه مخ کې چې مثلا افغانستان د تجزیې له ګواښ سره مخامخ وو، له فساد سره مخامخ وو، دا شیان ټول ختم شوي دي. اوس یوازنۍ څو شیان دي چې دا ولس غواړي. که چیرته موږ د ولس غوښتنې په پام کې ونیسو، نو زه مطمئنه یم چې نه ټرمپ کولی شي او نه نور هغه مطرح سیاستوال کولی شي چې د افغانستان بیا له کړکۍ سره مخامخ کړي، او نه زموږ همسایه هیوادونه هم کولی شي. ځکه د ولس هغه ملاتړ ډیر مهم او اړین دی. چې د ولس ملاتړ در سره وو، نو بیا هیڅ هیواد نه خواريږي. هغه کومې غوښتنې دي؟ هغه داسې غوښتنې هم نه دي چې فرا قانوني غوښتنې دي. اوله غوښتنه هم دا د زده کړو مسله ده چې دا تقریبا درې کاله اوسو، حتی علما کرام په دې باندې ډېر ټینګار کوي، ځوانان په دې باندې ډېر ټینګار کوي، خپل افغانان اکثریت افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې دا د زده کړو مسله باید یو طرفه شي، باید ورته یو میکانیزم جوړ شي. اوس خو امنیت ښاغلی، اوس خو هغه مشکل نشته چې باید په کوم لباس کې باید ولاړ شي، یا هغه کوم مخکې چې کوم ځینو حالاتو کې شاید خنډونه به هم وو چې کېدای شي صنفونه به باید وویشل شي، صنفونه وویشي، ترانسپورت ورته ورکړي، د یونیفورم یا کالي چې دي هغه ورته ورکړي، په خوندي چاپېریال کې دوی پرېږدي چې خپل زده کړو ته تر دکترا تر کچې پورې باید دوی ورسیږي. ځکه که یو هېواد پرمختګ کوي، یوازنۍ علت یې همدغه تحصیل د زده کړې دي چې دغه کولی شي مولسیالانو سره سیال کړي. دغه یوه مسله. دومره مسله چې زغوالم ورته اشاره وکم، هغه د ځوانانو ده. د ځوانانو د کارموندنې مسله ده چې په دغه باندې زغوالم ټینګار وکړي. ټول هغه وړ ځوانان، کدري ځوانان چې په داخل دي هیواد کې دي یا له هیواده بهر دي، پرته له دې چې دا په کوم حزب او تنظیم پورې تړاو لري، بګراوند یې باید چک شي چې د افغانستان په تباهۍ کې، د افغانستان په ورانولو کې دوی لاس ونه لري. هغه ته باید سیاسي موقفونو کې باید ځای ورکړل شي. مهم شي یو ځوان، یو ځوان باید وزیر شي، یو ځوان باید رئیس شي، دغه مسلک سره سم. تاسو وګورئ په نورو پرمختللو هیوادونو کې له روبات څخه کار اخیستل کیږي، یعنی یو روبات څخه کار اخیستل کیږي. موږ نشو کولای چې خپل کادري ځواک څخه په داخلي نظام کې، د نظام د ثبات لپاره، د نظام د پیاوړتیا لپاره دغه څخه کار واخلو. درېم مسلې ته چې زه غواړم اشاره وکړم، چې دا ټول کورنی مسائل دي، هغه د تقاعد مسله ده. چې ډېرې هغه، یعنی د افغانستان کې هغه کوم کسانو چې په تیر دولت کې یعنی مخکې تقاعد اخیستل، وس تقاعد نه ورکول کیږي، نو لاز راغ اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. دغه توجه وسی. نو هم باید د زده کړو مسله په ځوانانو باندې را تیرول، او دغه د تفاوت مسله که حل سي، یعنی کورنۍ پالیسی باندې موږ غښتلي سي، پیاوړي سي، نو زه مطمئنه یم چې زموږ به بیا بهرنۍ تګلاره هم همداسې غښتلي او پیاوړي وي. ځکه تر څو چې زموږ کورنۍ پالیسی اصلاح نه سي، موږ بهرنۍ تګلاره ته موږ نشو تللی. دا اوس ښه دی چې درې کاله وشو چې تر اوسه پورې د افغانستان څخه هېڅ یو ګواښ نه دی متوجه، او تاکید هم د اسلامي امارت په همدې دی چې موږ غواړو چې یو بېطرفه سیاست، هغه سیاست چې اندونیزیا خپل کړی هغه سیاست چې هندستان خپل کړی دی موږ داسې سیاست موږ بل نړیوال سره هم ولرو نو هغه ته کې چې بیا هم تاکید کوم چې اول موږ توجه کورنۍ سیاست ته وکړو په کورنۍ پالیسی باندې کار وکړو او یو داسې
پرمختګ
او د راتلونکي لپاره داس کړو راتلونکي لپاره موږ باید یو داسې یو حکومت یو موډل د راتلونکو نسلونو لپاره ولرو.
جانب صاحب ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې په کابل کې یو واکمن حکومت لنډیوالو سره عادي او منظم روابط ولري؟ که څه مخکې تاسو هغه ناپیل توپ ته اشاره وکړه، لیکن ځینې ګامونه چې تر هغه وخت پورې اخیستل کی شي باید څه اخیستل شي؟
تاسو به هغه شکایت کې دا وړاندې چې کوي کاشکې څوک واوري کنه، او خبر دا چې مونږ څوک نه اوري. متاسفانه دا طالبانی یا اماراتی چارواکی دسی پا دی تکبر پا یو آس سفاردی چه غیر دزانا و غیر دخپل و اما اندیوالان و دبل چه ناوری. خو ما پا فکر حوال شبر یعنی دا خلق دی لک پا حوش رایشی دا افغانستان دی و پیجنی یوازی دا طریقتی طالبانی دغه څه چې دوی په مدرسو کې ذکر لږ زر دي د خپل فکر فراخ کی لږ زر نور مشاورین دي ځان ته استخدام کی او دغه دنیا او افغانستان ته لږ زر په پراخه نظر وګوري دغه تصویر دي دغه انزور دي لږ لوی کی او د افغانستان د کډرونو استفاده وکړي. هیڅ دنیا به د خپل کډرونو نه نشی پرمختک کولی، بیر دخپلو خلکو نم پرمختک نلیل کیگی. دسی نکیگی چه تو پا مدرسهی تفکر رایش خدماتی را که نکیگی امکان نلیری دیدی سابقه نشته. حتی پا مغصد اسلام که دیدی دغا کار چه دوی کبی و دغا چلن چه دوی روان کرده دا نتیجه نور کبی. نو دی کار دیدی وکی اما غصد چه دلتا اوویل شول بیطرف افغانان لیکن مسلکی بازار سطح تکنیکی افغانان دی را استخدام کی او په ده غیب نتیجه کی دی افغانستان کی یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت را بسته کی. که چیره ده دری کاری خانگیگان دوی او کی خواهل شبر نور که موگ دنیا پر رسمیت او پیجنی که او نپیجنی یعنی ده دلتا استاد تشریف لری یعنی زده استوائلشن چه پا بین ملی اریکو که ده سی کم انسیتوشن لکه در رسمیت پیجندنی نشتا خو یو ارز رامنس ده شوه ده. مگر که تا چیره ده نن پا کور که تین حاکمیت ده قانون پر مبنا د ازادي د انساني ابتدایي بشر د بشر د ابتدایي حقوق او ازادګانو پر مبنا را ایجاد کی او دغه یو دندګی توپ دغه دغه بیهوشي دغه اقراض اخته کی نو دنیا د څخه خپل راضي. دنیا دلته مشروع منافع لري، مونږ په دنیا کې مشروع منافع لرو. افغانستان به د دنیا ژوند نشي کولی او دنیا هم تر ډیر بریده زنام چې به لمون به ونشي کړی. خو داسې مسایل دي چې به د افغانستان نه حلیږي. هغه تجارتي مسایل دي، هغه اقتصادي مسایل دي، هغه جیوپولیتیکي مسایل دي، هغه مواصلات دي، هغه ترانسپورت دي چې د ډیرو هیوادو مونږ سره تړلي دي، مونږ هغو سره تړلي یاست. دا معاملاتو دا تعاملاتو دا اړیکې به خامخا کیږي. خو که چیرې دغه درې کار دوی وکړي چې قانونمندي رامنځته کړي، مشروعیت رامنځته کړي، ملي توب په سمه مانا نه په شرکت د سهامي چې پخوا وو هغې ته د زړه نه ښکي. مونږ هم دغه لږ تر لږه استاد محترم زه پېژنم یعنی مونږ خو په دغه نظر استو چې په افغانستان کې مشروعیت رامنځته شي، ملي حاکمیت رامنځته شي او مسئول چې وایي یعنی باظرفیته کسان رامنځته شي. داسې نه کېږي چې ته یو وزیر چې دولسم صنف یې په مدرسې کې ویلی دی، هغه یم ویلی دی که نه دا هم د پوښتنې وړ دی. نو هغه به څه وکړي؟ هغه خو په همدغه ټمبه او ټیله او د خارجي په مرستو په یو ترتیب یو څه به کېږي. اما دا خو د یو لرې واټن د خاطره د افغانستان د پرمختګ دپاره نتیجه نه ورکوي تر څو چې ته دلته پلان ونه لرې، دلته اقتصادي برنامې رامنځته نه کړي. اوس تاسې لاړ شئ په دې ټول طالباني حاکمیت کې پوښتنه وکړي د دوی هغه ښه اقتصاددان څوک دی، نوم یې څه دی، د هغه ټیم څوک دی؟ اوس د شهید داود خان په وخت کې مونږ تاسو پوهیږو چې یو څوک په نوم د علي احمد خورم دا د افغانستان د پلان او پلانګذاري او د اقتصاد پلار کنه. دا برنامې د هغې د لاس لاندې د هغې د مشاوریت د هغې د ټیم د لاندې تیریدلې، هغې پاسولې او سردار داود خان مخکې د هغې ظاهرشاه دا امضا کولې. اوس دغسې یو اقتصاددان په دې طالبانو کې څوک دی؟ داسې خو نه کېږي چې تمام ورځ زه شریعت خپروم او زه ښځې مکتب ته نه پرېږدم او دا خو ډېر افراطي او ډېر ډېر داسې ابتدایي نظریات چې دې نه باید دا خلک ډډه وکړي په هوش راشي.
مننه. بیرته که دې بحث هغه سر موضوع ته راشو چې له امریکایانو سره به د طالبانو روابط څرنګه وي، تر ډیره په دغه بحث کې ما له تاسو درو سره څخه دا خبره واورېدله چې مشروعیت مهمه ده د نظام لپاره. استاد څنګه د مشروعیت لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي؟
ګورې په بین المللي مناسباتو کې لکه چې جانباس ورته اشاره درلوده، خپله مشروعي رسمیت پیژندل یو عرف ده، یعنی کوم بین المللی مشخصه قاعده نه ده، ده یو عرف ده چې د بین المللی حقوق او منابع نشمیر دي خپل عرف. اما دا عرف ډېر اختلای ده د روابطو د تامین لپاره رسمیت پیژندل اړین ګڼل کیږي، او هغه د معنا لري چې بیا یو دولت له نورو دولتونو سره په متساویل حقوق بڼه په حقوقي لحاظ په بین المللی مناسبات کې داخليږي. دل لپاره چې دغه مشروعیت رامنځته شي معمولا په حقوقو کې او په سیاسي علومو کې بحث دا ده چې بهرنی سیاست داخلي سیاست ادامه ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه چې دوستانو په ډېر ښه اشاره درلودې چې دا مشروعیت باید اول له داخل نه شروع شي. په داخل نه شروع کېدو لپاره بیا هم په مسلکي لحاظ څو شرطونه دي. اول شرط دا ده چې د قانون حاکمیت رامنځته شي. د قانون حاکمیت کله چې وایو برسیره په دیني قواعدو چې افغانستان له پخوا نه د حقوقو یوه لویه او ستره منبع دین وه او دا دین دیني قواعد چې په هغه ساحاتو کې چې حتمي ده باید تطبیق شي. دومه برخه خپله داخلي قوانین دي، خپله داخلي قوانين او وزي قوانين هغه قوانين چې د خپل دوه کټګوري لري، یو تعداد داري چې په افغانستان کې له پخوانه مطلقاً د اسلام نه اخیستل شوي قوانين دي لکه د افغانستان مدني قانون. بل بحث دا ده چې د څه قوانين په دنیا کې وجود لري چې هغه ديني نه دي، یعنی هغه اساس مبنا ديني نه ده مګر له دین سره په تضاد کې نه دي. مثلا د استاد سو ګورې چې د ترافیک قانون، د هوا نوردی قانون، یا لکه دغه نور قوانین د معارف قانون دا له دین نه بیا اخیستل شوي، اما له دین سره په مغایرت کې نه دي، د ټولنې د نظم لپاره وضع کیږي. درېیم اړخ د قواعدو دا ده چې هغه نړیوال تعهدات چې دولتونه یې لري. نو اوسنی حاکمیت کله کله هغه تعهدات چې افغانستان حداقل یو سلو پنځو یا یو سلو څلورو کلونو مخکې، یعنی د امان الله خان دورې نه چې د اول ځل دپاره د ملتونو په ټولنه کې یا جامع ملل یا نیشن لیگ کې د غړیتوب طرحه مطرح کړه، له هغې زمانې نه افغانستان په ځینو نړیوالو تعهداتو پورې ملحق شوی ده او هغه یې منلی دي. دا د زمانو په تېرېدو سره شکل نیولی. دا داسې نه کېږي چې مثلا کله کله موږ د طالبان له مقاماتو د هغوی د ویندویانو له خولې نه اورو چې نړیوال د موږ قواعد ومني او کنه موږ یې نه منو. اوس صحیح ده تاسو قواعد داخلي قوانین که چیرې مدون شي طبیعي ده چې نړیواله ټولنه هغه ته احترام باندې مکلف دي، اما د ته پام وکړئ چې دغه قواعد نشي کېدی چې نړیوال قوانین د ملګرو ملتو د یو غړي هېواد له خوا ټول په خپل ځان تعبیر او تفسیر شي او ومنل شي. بنان د افغانستان ملي تعهدات بین ملي تعهدات دا یو اصل ده. بنان د قانون حاکمیت دا یوه. بل لکه چې وویل سول په ایدئولوژیکو نظامونو کې خلک سهم نه لري او هیڅ وخت دا بقا نه لري. افغانستان ډېره ښه تجربه لري د ایدئولوژیکو نظامونو نه. په 1350 کال کې د چپ عناصرو یا د حزب دموکراتیک لخوا له ایدئولوژیک نظام رامنځته شو، موږ ولیدل چې څومره ستونزې یې درلودې، څومره افغانستان ته ضرر ورسوه، په نهایت کې سقوط وکړ. اوس هم د مجاهدینو په دوران کې وویل چې ډېره هڅه وشوه چې ایدئولوژیک نظام رامنځته شي. ورپسې د طالبانو په اول دوران کې اوس یو ځل بیا ایدئولوژیک نظامونه بقا نه لري په ایدئولوژیک نظامونه کې خلک د سره تنظیمېدلی. یعنی د شک نشته چې اسلام د افغانستان د اکثریت خلکو دین ده او ټول ورته احترام لري، ټول باندې عقیده لري، د شک نشته. اما دا باید سیاست کې دومره په اصطلاح ورداخل نه شي چې ټول نور اتباع چې په د یو ګوند د یو جریان غړي نه دي هغوی اصلا د ملت په نامه ونه پېژندل شي. بران د افغانستان خلکو ته باید سهم ورکړل شي. درېیم مسله دا ده چې د خلکو حقوق باید رسمیت پېژندل شي، آزادیګانې په رسمیت پېژندل شي. لکه چې مرته ورته اشاره وشوه، زه ډېر بحث ورباندې نه کوم. دا حتمی ده کله چې یو دولت په داخل کې غښتلی کېږي لکه جنبان صاحب ورته اشاره درلوده تاسو توجه وکړئ مقتدرو دولتونو ته نور دولتونه راځي پیاوړو دولتونو ته اوس طالبانو ته ولې راځي ځینې دولتونه استاد سورج مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په یاد دي چې وویلي چې افغانستان اوس داسې یو دولت ده چې طالبان یې کنټرولوي په ټول افغانستان باندې حاکم ده بنان موږ مجبور یو سره روابط ولرو دا دقیقه خبره ده چې که چېرې هر څومره حاکمیت په داخل کې غښتلې کېږي په بینالمللي مناسباتو کې د هغه ونډه زیاتېږي د هغه رول زیاتېږي د هغه اهمیت زیاتېږي دا غربي نړۍ چې اوس په دنیا کې خبرې کوي دوی په داخل کې د خپل ټولې ستونزې حل کړي دي اوس بینالمللي مناسباتو کې ښایسته لوبې کوي او قوي لوبې کوي دا یوه مسله ده بله مسله په بینالمللي مناسباتو کې یا په خارجي سیاست کې لازمه ده چې تدوین یو ډول سند تدوین چې یو دنیا ته وښودل شي چې موږ څوک یو دلته دا ویل کېږي چې موږ نور دنیا ته خطر نه یو موږ یو محور اقتصاد سیاست غواړو موږ په افغانستان کې ثبات غواړو موږ دنیا ته تهدید نه یو درست اما دا شیان باید تدوین شي دا باید دنیا ته وړاندې شي د مال نظره مخکې د باندې بحث وشو چې که اجازه وي د داټ کدم په آخر کې عرض کړم وختونه نشم هغه دا ده چې تاسو متوجه اوسئ د افغانستان ډېرو موافقو دولتونو لکه د افغانستان شاهي دولت د اعلیحضرت مرحوم ظاهر شاه په زمانه کې یا داود خان په دوران کې یا وروسته نیمه نیم کاله ډاکټر نجیب په دې ارتباط هڅې وکړې چې په افغانستان کې د قدرتونو د لوب په منځ کې بیلانس رامنځته کړي یا هغه موازنه رامنځته کړي د دوی د ګټو دا به لږ څه مشکله وي طالبانو ته چې هم چین په سیمه کې راضي وساتي هم هند راضي وساتي هم ایران راضي وساتي هم روسیه او په نهایت کې غربیان دا وروسته شاید چې نن یا پرون خپور شوی دلته فرانسې کې د لوبون په ورسوانه کې ویل کېږي چې غربي هیوادونو هم په پټه له طالبانو سره روابط خصوصا انګلیس او جرمني شروع کړي دي او د سفارتونو ورکول دا بله مسله ده نو زه فکر کوم چې دا لړۍ شروع کیږي اما دته مدون سیاست په کار ده
مننه استاد سنگزای وخت نور اجازه نه راکي جانباز صاحب لتا سوسخه او زرمتای صاحب لتا سوسخه منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره وخت